سهار اته بجې شوې. دغه پروګرام کې بیا هم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف وړاندې کوي او اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګمانې کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره د سولې د پروسې او د ځینو هیوادونو ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه خبرې کړي دي. د جرمني پولیس وایي یو افغان جاسوس د ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د بریتانیا پارلمان د برکسیت طرحه په اکثریت رایو باندې رد کړه. نور مسایل هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، طالبانو خبرداري ورکړی چې د امریکا متحده ایالات د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په وتلو متمرکز نه کړي، له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په نایروبي کې په یو لوکس هوټل باندې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. خبرونه. طالبانو غواخ کړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نکړي، له واشنگتن سره به تماسونه پرې کړي. په هغې اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی ویل شوی، د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي. خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. د طالبانو اعلامیه په څه ورځ خبرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و او د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره یې وکتل. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې په ماښام وویل بېلابېلو هیوادونو ته د سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. د شکایتونو د کمیسیون کمیشنر او ویاند علي رضا روحاني د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر به نن چهارشنبې د ورځې تر پایه دوام وکړي.
دفتر ما فرمای شکایت را توزیع کردن و کسانی که
د وای زموږ دفتر د شکایتونو فورمې ویشلی. هغه کسان چې شکایتونه او اعتراضونه ولري زموږ دفتر ته مراجعه کړي او فورمې اخیستي. تر اوسه ښایي د سلو په شاوخوا کې د شکایتونو موارد موږ ته راسپارلي شوي وي او په حقیقت کې موږ سره ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ د کابل ولایت د ولسي جرګې د 33 مخکښو کاندیدانو او همدارنګه د کوچیانو د حوزې د 10 کاندیدانو ابتدایي لیستونه اعلان کړل چې په وینا یې له نورو څخه ډېرې رایې ترلاسه کړي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی. د ترکمنستان د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي نږدې ټول هغه سړي چې عمرونه یې له 50 کلنۍ کم دي په احتیاطي سرتیرو کې به ثبتېږي. د دې سرچینې په وینا د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې ټولې امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو ځکه اضافي ځواکونو ته اړتیا احساسېږي. د ترکمنستان چارواکي په دې باور دي چې د ترکمنستان سره په پوله پرتې د افغانستان ډېرې سیمې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي او دا د دغه هیواد لپاره یو ګواښ کېدلی شي. افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې له ترکمنستان سره 804 کیلومتره اوږده پوله لري چې زیاته برخه یې وچه ده. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می طرحه د بریتانیا د پارلمان لخوا رد شوه. د بریتانیا د پارلمان 432 استازیو تیره شپه دې طرحې ته منفي رایه ورکړه او 202 تنو تایید کړه. د موافقو او مخالفو رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د بریتانیا په پارلمان کې بې ساری بلل شوی. اوس چې د بریتانیا حکومت ونتوانید له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد د وتلو په طرحه د پارلمان د غړیو توافق ترلاسه کړي، درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولی شي چې حکومت ته د بې باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لار هوارولو تمامه شي. ټاکل شوې بریتانیا د روان کال د مارچ میاشتې په 19 نیټه، یعنې 2.5 میاشتې وروسته رسما له اروپایي ټولنې ووځي. وسلوالو کسانو د سیشمې پرز د کینیا په پلازمینې نایروبي کې پر یو عصري هوټل برید کړی. راپورونه وایي د هوټل دننه د ډزو او څو درنو چاودنو غږ اورېدل شوی. د کینیا پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید تصویرونه او ویډیوګانې دې نه خپروي، ځکه په وینا یې دا چاره به بریدګرو سره مرسته وکړي. تر اوسه د بریدګرو او قربانیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه شوی، خو ځینو رسنیو لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماند وایي باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړي. ویلیام بار د سیشن په ورځ وویل امریکا د دې مسلې باوري هواري ته اړتیا لري. د ښاغلي بار په وینا دا د امریکا د ولسمشر، کانګرس او خلکو په ګټه ده چې دا قضیه حل شي. دا مهال رابرټ مولر د هغو څېړنو مشري کوي چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې څېړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګمانۍ کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره کتلي.
دیدار کیمر ارګ ریاست جمهوری در کابل میان رهبری حکومت وحدت ملی و آقای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور برگزار شد. پیرامون تلاش های کشورهای منطقه و جهان در پیوند به پروسه صلح افغانستان بود.
په جرمنی کې پولیس او یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولای دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د ځینو مخدره موادو د ځینو شبکو د مخکښو کسانو نمونه خپاره کړي دي او وایي چې دغه مجرمان به خلکو ته وپیژني.
قتل په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري او یو هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سره به د افغانستان د خلکو سره شریکيږي.
د بریتانیا پارلمان د بریکزیت طرح ته منفی رایه ورکړه او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واوري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې یو تدقیق کیدونکې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د وروستیو سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول دي. زلمی خلیلزاد پرون کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان چارواکو سره هند، متحده عربي اماراتو او چین ته د خپلو وروستیو سفرونو جزئیات شریک کړل. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو حتی د بل هر وخت په مقایسه زیاتی شوی. په دې اړه ریپورت اجمل ان جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، اماراتو او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته تللی. نوموړي تیر ماښام پارک کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره په لیدنه کې وویل چې له کابل وروسته به یې سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. بلخوا پاکستانی رسنیو رپورت ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر سر اسلام آباد ته ورسیږي او د 15 ورځو لپاره به پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړي. ارګ په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړل او د سیمه هیوادونو ته د سفرونو هدف د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول وبلل. دارک خبر پانه زیاتوی چې ولسمشر غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلولو په خاطر د خغلی خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د نننه د سولې دروستو پر سر بشپړه اجماع موجوده ده. ارګوید وړو خو د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د بهیر پر پایل ټینګار وکړ. د ارګویندویانو د زلمی خلیلزاد او افغان چارواکو د بحثونو د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو اجرایی ریاست د ویان رسیال امید میسم ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیاتې شوې دي.
باور مو میست کې ګروه های تروریستی او دهشت
افکار. اغلی میسم وایي زموږ باور هم دا دی چې تروریستی او ترهګر ډلې یو افغاني او زموږ کورنۍ مسله نه ده. دا ډلې سیمه ایزي او نړیوالې ریښې لري او د یو شریک دښمن په وړاندې د داسې یو دښمن په وړاندې چې نړیوال اړخونه ولري تبا نه اړتیا ده چې سیمه ایز او نړیواله اجماع پراخه شي. له کلونو راهیسې زموږ غږ همدا و چې د ترهګرو ډلو پر ضد باید اجماع رامنځته او دا اجماع باید پیاوړی شي، چې له نیکه مرغه په دې وروستیو کې موږ د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د داسې هڅو شاهدان یو چې مخکې نه وي ترسره شوي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی، تر اوسه یې درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي، څو دوی په خپله په افغانستان کې اوسنی کړکېچ پای ته ورسوي. په تېرو ورځو کې طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو داسې ونه شول. طالبانو تېره اونۍ وویل د اجنډا پر سر اختلاف د دې سبب شو چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره ټاکل شوې خبرې اترې لغوه کړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر ولیکل داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. بلخوا وسلوالو طالبانو د سې شنبې په ماښام په یوې بلې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته رسېدلې خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوهې په وروستۍ غونډه کې ژمنه کړې چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو طالبان وایي اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبانو بیا دا شرطونه نه دي منلي او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش د خبرو اترو په اجنډا بدل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په جرمنی کې یو افغان چې دوګونی تابعیت لري ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ ویلي دغه کس تورن دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته یې محرم معلومات ورکړي دي. په دې اړه نوري اسنوري رپورټ جوړ کړی.
د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ دفتر نن وویل چې دغه افغان چې د افغانستان او جرمني دوګونی تابعیت لري او د جرمني له پوځ سره یې کار کاوه نن سه شنبې ونیول شو. پر نوموړي تور پورې شوی دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته یې اسناد سپارلي دي. د څارنوالۍ دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې مشکوک کس په چې نوم یې یوازې عبدالحمید اس خودلی نن د ورځې په وروستیو کې د قاضي په وړاندې ودرول شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په بیان کې ویل شوي چې پر عبدالحمید اس ډیر شک دی چې د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې لپاره کار کاوه. نوموړی ژپو او د جرمني د وسلوالو ځواکونو کلتوري سلاکار امبلل شوی دی. پر هغه شک دی چې له دغې دندې په استفادې محرم معلومات د ایران د استخباراتو ادارې ته ورکړي دي. د جرمني د دفاع وزارت یو ویان ویلي چې له دې خبرو چې د پوز یو غړي په جاسوسۍ کې لاس درلود خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د جرمني د شپیګل مجلې خبر ورکړی چې مشکوک کس په خپل کاري چوکاټ کې ښایي په افغانستان کې د ډېرو ځواکونو په ګډون د پوز ډیرو مهمو معلوماتو ته لاسرسی درلود. د جرمني پوز اکثره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت لپاره له افغاني الاصله ترجمانانو کار اخلي. په جرمني او نورې اروپا کې د استخباراتو چارواکو د هغه څه په خاطر چې دوی د سایبري حملو په ګډون د ایران د جاسوسۍ فعالیتونو زیاتوالی بولي اندېښنې څرګندې کړې دي. په تېره جولای میاشت کې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې راپور ورکړ چې ایران د سایبري حملو لړۍ پراخه کړې او د جرمني شرکتونو او تحقیقاتي مرکزونو ته خطر متوجه کړی دی. د ایران لخوا د سایبري حملو او د جاسوسۍ دغه ادعاوې په داسې اساس وخت کې کیږي چې جرمني له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون چې متحده ایالات ترې وتلی وژغوري. په روانه میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر اظهار کړ او تهران ته خبرداری ورکړ چې د هغو افرادو او ډلو په اړه چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري جاسوسي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکابلا ولسی جرګې ته ولاړ یو شمېر معترض کاندیدان وایي د انتخاباتو کمیسیون له لوري اعلان شوې پایلې ورته د منلو نه دي. دوی د سېشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پخوانی پریکړې له مخې دې دغه رایې باطلې اعلان شي. بلخوا د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره دې ثبت کړي او د قانون په رڼا کې به وڅېړل شي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یوه ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمېر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سېشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې له ملي پروسې سره یې خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه یې وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړني اعلان شوي نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړه چې له مخې د کابل رای باطلې سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدانیم.
له کابل ولسی جرګې ته د ښځو په ګډون 1400 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنې توانېدلې دي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې دا سیاست په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رای په بدل کې له 200 تر 300 ډالرو اخیستي. صدیق منصور انصاری چې دای هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خوست په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوري ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسیون لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه لستمنو ورنه دي، کولای شي د شکایت کمیسیون سره تراتل ساتنه کوي خپل شکایتونه ثبت کړي او تاسو د دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانوني لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام سوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته وګست په دولت شپږنوې منځنۍ څپه او فیم سلا شاره پنځه باندې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د مخدره موادو د ویشلو د شبکې د 9 کسانو نومونه اعلان کړل. دغه وزارت دا هم اعلان کړ چې که څوک د دغو تورنو په اړه اطلاع ورکړي 50,000 افغانۍ انعام به ورکړل سي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد کمیسیون چارواکي دغه اقدام هرکلی کوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کورنیو چارو د وزارت لخوا په څلورم خپور شوي لیست کې هغه 9 کسان شامل دي چې ویل کیږي په کابل کې مخدر مواد ویشي. د دغه کسانو په لیست کې چې یو ښځه هم شامل ده، د لوی سارنوالۍ لخوا د ټولو د نیولو حکم شوی ده. د کورنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې د دغه لیست د خپرېدو ترڅنګ له خلکو غوښتي چې د مخدرو موادو د دغه سوداګرو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. یاد وزارت ویلی اطلاع ورکوونکو ته چې اطلاع د دغه تورنو د نیولو لامل شي 50,000 افغانۍ انعام ورکول کیږي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل: له دغه لیست وروسته به په لوړه سطح د زورواکو لیست هم خپور شي.
موږ لپایل کړی
د ټیټې کچې هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو باندې متهم دي، دا بیا وروستۍ کچې ته رسېږي چې په لوړه کچه هر څوک چې وي چې په هره سویه وي چې قتل کې په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سره به د افغانستان د خلکو سره شریکېږي.
د کورنیو چارو وزارت په خاطر دې په لومړي ګام کې د هغو 222 کسانو لیست خپور کړ چې تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له دغو کسانو نه یو شمیر نیول شوي هم دي. د کورنیو چارو وزارت په دې پسې د ویب سایټ له لارې د زورواکو دوه لیستونه هم له خلکو سره شریک کړي دي. دغه وزارت ویلي 15 کسان چې په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د تصفیې لپاره یې ځانونه د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړي دي. عبدالحمید خراسانی چې د بلوا په تور په دوهم لیست کې شامل وو د حسابونو د سپیناوي لپاره د کورنیو چارو وزارت ته نه دی ورغلی او دغه وزارت هم ممنوع الخروج اعلان کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د کورنیو چارو د وزارت د وروستي اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه وزارت باید د لوړې سطحې تورن هم اعلان کړي. د دغه جرګې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی د سه شنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
بدبختانه تر اوس پورې پولیس په دې باندې نه دي توانېدلي چې یا معتدم ورکړي یا د خرس پروشان ورکړي. دا چې امرالله صالح دغه اقدام وکړي دا پر دې اقدام دی. موږ امیدوار یو چې هم به معتدینو کې کمښت راشي، هم به په دغه خرس پروشانو کې کمښت راشي.
خاغلی حمیدزی وای دغه وزارت باید د مخدر موادو د لویو قاچاق کوونکو نیولو ته هم هڅه وکړي. د ده په خبره د دغه قاچاق کوونکو لیستونه او ځایونه د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو په موهنیت کې موجود دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی مدني تپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
لویدیځو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې تر ډیره د کابل د دوشنبه د ورځې د موټر بم پیشه چیړلې ده. وال سټریټ جرنال لیکي دا 14 په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د ولسکلینې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي او هلې ځلې پیل کړې دي. په کابل کې د دوشنبه د ورځې د 14 مسؤلیت طالبانو منلی دی. په دې موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 114 نور ټپیان شوي دي. وال سټریټ جرنال لیکي یو لور ته دا چاودنه شوي، بل لور ته زلمی خلیل زاد له پیکینګ د سولې د خبرو په لړ کې کابل ته روان شوی. ورسپانه لیکي پیکینګ د اسلام آباد نږدې متحد دی او خلیل زاد له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې خبري ګټوري بللې دي. بل امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز ویلي کې چې په کابل کې په وروستیو میاشتو کې چاودنې لږ سوي دي، خو د دوشنبه د ورځې چاودنې سره لدی چې پولیسکونو کسانو ته مرشوب لواړوله مخکې تر دې وشوه چې موټر خپل هدف ته ورسی شي. دا چاودنه د گرین ویلج په نوم د استوکنی له مرکز سره شوې ده چې تر ډیره بهرنیان پکې ژوند کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د بریټ مشخص هدف ډیر معلوم نه دی. د ډیفنس پوسټ خبرونه هم همدا مسله څېړلې ده او لیکلي دي چې دا چاودنه داسې محل شوې ده چې زلمی خلیل زاد له سیمې څخه د خپلو دوو نیو په مخه سفر پیل کړی او هڅه کوي چې د سولې له لارې د افغانستان لانجه هواره کړي. د ډیفنس پوسټ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وینا د کابل د چاودنې په اړه لیکلي دي چې دی وایي موږ د سیمې په سطحه د سولې هڅې کوو، خو دښمن غواړي چې د سولې دا خبرې ګډوډې کړي. ډیپلومات خبرونه هم همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي کله چې په افغانستان کې د سولې مسله مطرح کیږي نو ښکاره ده چې طالبان بیړه ورته نه کوي. ډیپلومات وړاندې لیکي له ډېر وخت راهیسې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې دي، ځکه چې دې حکومت ته مشروع حکومت نه وي او د امریکا لاس پوڅې ګڼي. د خبرونې په باور د طالبانو دا تګلاره په حقیقت کې دا معنی ورکوي چې دوی غواړي هغه ځواکونه نامشروع ښکاره کړي چې د اوس لپاره کابل کنټرولوي. ډیپلوماټ لیکي چې طالبان پوهیږي چې د سولې هر راز هڅې د دې ډلې له ملاتړ پرته نتیجه نه ورکوي.
له اروپای ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می تر هغه تیر شپه دغه هیواد پارلمان په اکثریت رایه رد کړه. د سه شنبه په ورځ ناوخته د بریتانیا د پارلمان 322 غړیو دې طرح ته منفي رایه ورکړه. اوس د تریزا می حکومت د بی باورۍ د رایو او یا تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو لګواخ سره مخ ده. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ته رسیدلې. په دې اړه تېره شپه د صدر اعظم تریزا می طرحې ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفي رایې ورکول د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت یوه لویه ماتې ګڼل شوې. میرمن می پر دې طرحې تر رایې ورکولو مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافي مثبتې رایې ورکړل شي.
The responsibility of each and every one of
میرمن می وای په دې شیبو کې د ټولو مسولیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکی جوړوي، خو د پارلمان 402 د شخړو د می طرحه ته منفي رای ورکړی او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 202 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې بې سابقې بدل شوی. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 604 د شتنوې د سې شنبې د ورځې په غونډه کې برخه لرله. وشي د برتانیا حکومت ونتوانید لاروپای ټولنې څخه د دې هیواد د استلو د طرح لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي، نو درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بې باورۍ پرایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لاره هوارولو تمامه شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پوښتنه ترسره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې خواهي ترسره کړي. د بریکزټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د ایستلو مهم مخالف ته د هیواد کارګر ګوند دی. دې ګوند مخه تر دې هم ویلي و چې صدر اعظم تریزا می د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په 2014 کال کې په یو ټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلوي رای ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک نور هم پیچلی کړ. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 9 نیټه رسمن له اروپایي ټولنې ووځي. اوس داسې ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي، ځکه دا مهال د دې طرحې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم اسمت سروان تغوږ دو چې د سرطان د ناروغۍ په اړه باندې معلومات راټول کړي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي، ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلټن د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېږي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابله لپاره کار اخیستل کېده، خو څېړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د روزګان د ولایت د گزاب در سوالی په چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د گزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دفاع په مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري، نو دا د چیري ولایت نو کمانډانو ته ګوري. یڅوک په امر کې کې دا زموږ پول خراب دی، شروع نه دا چې ټول ولف پر دې غاړه پاته دي په ځانګو په خښې کې پرې وځي. او دا چې سبب مخان وايي وای تاسو ته وزیر نه درا کړی ولاس نه را کړی راي هم غواړي او هیڅ پام موږ سوالی
سلام.
زرم ریډیو آزادۍ او ریډیو کو کارکونکو ته سلامونه وایم. د کندهار د ولایت د محروم ولسوالۍ مالی پلوسینګ اوس په بورډک شپې تېرو. زموږ کورونه طالبانو سوځلي دي. د کور څخه پیوار وژړو کالو کې راوتلي دي. هېڅ چا د موږ سره مرسته نه ده کړې. د کړیې په مینه کې اسیر وو. زموږ راغې د لوړو چارواکو ورسېږي که احتیاط موږ غم وخوړی. په کتلو سلام.
سلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی ما دا خواهش دی چې زموږ د ولایت غزین د مکوړ د ولسوالۍ نه سړک راوتلی دی. دا ډېر خراب دی. حکومت هېڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک ورته راجوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د پروګرام دویمه نیمایي به په څو شیبو کې پیل شي. خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. دا خبره د ډلې په یوه اعلامیه کې کړې. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون شپه بارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او ځینو نورو سیاستوالو سره وکتل او د خپلو سفرونو جزئیات خلکو ته بیان کړل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځ شاوخوا سل موارد ثبت کړي دي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لخوا د وروستۍ راکټي ازموینه غندلې ده. ایران اعلان کړی چې یو راکټ د ځمکې مدار ته استولی خو د ځمکې مدار ته نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې وویل چې امریکا نور د ایران د دغو بې پامیو تحمل نه لري. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه دغه هیواد صدر اعظم تریزا می طرحه د بریتانیا د پارلمان لخوا رد شوه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماندوی باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړي. او وسلوالو کسانو د سېشنبې په ورځ د کینیا په پلازمېنه نایروبي کې پر یو عصري هوټل برید کړی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. لاند خبرونه مو اوریدل. د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه ادرس دی facebook.com/azadiradio. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. پیل به په یو رپورټ وکړو چې د سولې د عالي شورا په اړه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کیږي او افغان حکومت ته پکار ده چې دغه نوښتونه همغږي کړي. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر خاص استازي عمر داودزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازیو سره په خبرو کې وویل که دغه نوښتونه همغږي نه شي تونزی هم پیښولی شي. د سیاسي چارو په استاد نصرالله ستانکزي هیله ښودلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او که نه نو دغې پروسې ته به زیان ورسیږي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان دولت دنده ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د سم پرمختګ لپاره د سیمې د هیوادونو هڅې او نوښتونه همغږي کړي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان رسنیزو بنسټونو له استازیو سره په یوې ګډه ناسته کې وویل که د افغانستان د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو نوښتونه د یوه واحد نظر په چوکاټ کې ځای نه شي، د سولې روانې پروسې ته به زیان ورسیږي.
تمام کشورهای چهار طرف ما هر کدامش از خود ابتکار آغاز کرد. ابتکار
د بوبل زمان گیر چاپیره هیوادونه هر یو د سولې ابتکارات پیل کړي. د سولې غوښتنې فرهنګ شته خو ستونزه د ابتکاراتو په تعدد کې ده او ابتکارات چې تعدد پیدا کړي او همغږي ورسره نه وي له ستونزو سره مخ کیږو. دلته د افغان حکومت دنده ده چې دغه ابتکارات د ابتکاراتو په همغږي تبدیل کړي،
په هماهنګي ابتکارات تبدیل کړي.
خاغلی داودزی وویل امریکا، روس، چین او د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړي او غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. خو کېدای شي په دغو هیوادونو کې ځینې هیوادونه یو له بل سره سیاسي او ستراتیژیک ستونزې ولري. د هیله وکړه چې دغه هیوادونه خپل ټول هڅې او ابتکارات یوازې او یوازې د افغانستان د سولې پروسې ته راوړوي. د بوبل تیره اونۍ پاکستان ته د سفر هدف دا و چې د هغه هیواد د سیاسي، حکومتي، قومي او مذهبي مسؤلینو نظر د افغانستان د سولې پروسې ته راوړوي. خاغلی داوزی څو ورځې مخکې دا هم ویلي چې پر پاکستان سربیره به د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سباندې دوو میاشتو راهیسې پاکستان، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه د ټولو هیوادونو د چارواکو نظریات مثبت دي. سربیره پر دې ښاغلي خلیلزاد په قطر او عربي متحدو اماراتو کې د طالبانو له استازیو سره هم لیده کاته کړي دي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه استاد نصرالله ستانکزی هیله ښیي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او که نه روانې پروسې ته به زیان ورسېږي.
هغه شاید چې د افغانستان د سولې لپاره په بینالمللي ډګر کې وجود لري هغه د مختلفو هیوادونو هڅې او فعالیتونه دي چې همغږي نه لري او هر هیواد خپلې ګټې تعقیبوي. دغه وړتیا هم اوس نه لیدل کېږي چې دغسې یو همغږي رامنځته کړي. که چیرې دا نه همغږي فعالیتونه د سولې په ارتباط دوام وکړي، همغږي او اجماع رامنځته نشي، متاسفانه چې د افغانستان سولې پروسې ته ضرر رسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د سولې په روانه پروسه کې د سیمې په هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مطرح هیواد دی. د هیله وښوده چې د پاکستان حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک سول خان.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم راځو دغه پروګرام وروستي خبري راپور ته. د هلمند ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د وچکالۍ له کبله کروندې زیانمنې شوې. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو د هلمند له دولتي چارواکو وغوښتل چې کانالونه پاک شي او د کرنې په برخه کې ورسره دوامداره مرستې وشي. د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی رپورټ راکوي چې د کروندګرو خپلې غوښتنې له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې بیان کړی دی. په همدې سره به د ازادي راډیو د دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي. یو اونیس پروګرام به تاسو ته خپور شي چې ازادي اوریدونکي دی او که وختو یوه سندره به هم واوري.
په یوه واړه تالار کې چې څه کم دوه کاله وړاندې د وسلوالو د حضور د محال علایم او سره خطونه لا هم پکښې دي، ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د هلمند والي څخه د کرهنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین نوی ولسوالۍ ته تللی دی چې د خلکو سره د ولسي تړون د پروګرام په اړه وغږېږي. د ولسي تړون پروګرام د خلکو په غوښتنه او خوښه د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې له دې جملې ناوي کې د کرهنې او رغونې په برخه کې وړې پروژې پلې کوي. د ناوي اوسیدونکو دولتي مسؤلینو ته ویل بیا رغونه نسته، پلونه او ویالې د نه پاملرنې له امله ورن شوي دي او د حکومت نه غواړي چې د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ د ناوي د ولسوالۍ ټول خلک تاسو ته معلوم دي چې پر زراعت باندې متکي دي. زموږ یوازنۍ د عاید منبع هم زراعت دی، خو زموږ زراعت به هغه وخت واده کوي چې زموږ زابران کاري او زموږ مځکې د زیې څخه خلاص وي.
موږ کله چې په هیڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوی د سپینږرو سره نه کېږي.
دغه یوه غوښتنه زموږ چینکشافي کارو کې ونیول سي چې د دغه دوو بغراو او هغه زابران چې زموږ مځکو زیمونه کړي دي په دغه ولسي تړون په پروګرام کې ځای نه لري یا په دغه کې ځای ورته ورکوو سي د دغه له لارې څخه کار سي زابرانو بغراوي او یا تاسې یو کومک وکړئ.
دوی تور پورې کړ چې د کرهنې او مالداري په برخه کې د حکومت لخوا کېدونکې مرستې په سمه توګه نه ویشل کېږي. د ناوی خلکو پر یو شمېر ټولنیز موضوعاتو هم د والی په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره تفصیلي خبرې وکړې. له دې جملې د قانون د نه تطبیق ترڅنګ د خلکو په منځ کې پر توپیر چلند او د مرستو د ناعادلانه ویش له امله پر حکومت نیوکې وکړې. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وویل د ولسي تړون پروګرام چې تر ډېره به د ناوی د کرهنې او مالداري په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي په دې ولسوالۍ کې د ستونزو سره مخامخ دی. ولی هغه کسانو ته چې د ځان په نفع د ولسي تړون د پروګرام سره مخالفت کوي خبرداری ورکړ چې د قانوني چلند سره به مخامخ شي.
خو خوشبختانه یو څه مشکلات حل سوی دی او نور هم زما هیله دا دی چې مشرانو په دغه برخه کې دغه حیایت سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل او دا شوراګانو ایجاد کړي چې جنجالونه دي دا له منځه لاړ شي، تر څو موږ وکولی شو هغه خدمات چې د دې له طریقه چې تاسې مخکې ویلې د زابرونو اوبو واټر ګیټونو او نورو سړکو د پلو پلچک جوړولو مشکلات چې دي د هغې له طریقه دا ستاسې مشکلات حل شي. عزیزانو مشرانو، دغه ډېر غټه بودیجه دی، د دې بودیجې د استفاده باید موږ او تاسې یو کلي یو تغییرات په ناوه کې راولو. زما خواهش د شوراګانو نه، د شوراګانو د مسؤلینو نه دا دی چې خپل هغه اولیتونه د تعین کړي او په هغه اولیتونو باندې کار وکړي.
تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې ډېر ژر به یو باصلاحیته هیئت نوې ولسوالۍ ته ولیږي څو د خلکو ستونزې په خاص ډول د کرهنې په برخه کې مشکلات وارزوي او بیرته دوی ته راپور ورکړي چې عاجله مرسته وکړي. نوې ولسوالۍ د لشکرګاه په جنوب کې یوه د مرکزي ولسوالیو څخه ده چې یو نیم کال وړاندې د طالبانو له ولکې وویستل سوه، خو ځینې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه راته رسیدلي دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرون د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي تاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت له سوال سوالی ته خیمه و زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. مسلمانان په دې باندې ډېر ځورېږي. مسلمان په شپې تر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی، سکون نشي کولی. زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بنکه د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړ. د خلکو ته دا خدمت نه درکړل چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکه را روان دي. او سلام، دا غوا پیغام ورې جمهور وکړي ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېر دی خبرې کوي. دا په صدر خلکو زمونن چې دی هغه اکثرات وخت په څو مقابل کې ډېر وخت سوي دي سړي کني هغه کړی دي. نه دوه می ټلیفونونو والد په دغه کې کپتان چاکلي هغه د نور کلمه نه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیری اسلا نور هم اسلا چې دا کوم کوچنیان رخصت کیږي یا د جونیور رخصت کیږي بیا د مکتبو ان کوان د جونو فازه د کوي پردالار باندې. نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودري. دولت خاص څه وسته کې نهسته. په اخر بیا دغه خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورو سي دي هغه باید هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلرونه کومه کوي. تر یو حد دولت کوي یو موټر ورته کړي چې سترګې د فورې تر مکتبو پرې د انجینر سي دا او مونږ کوو کې نو د کندهار سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل تر یې من د خبرې د من د خبرې سره شاهد. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي او کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي کلیبان خلګي دا او خلګو انجنیر اوپشنانس په دلاري دي د ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وشتنه د شاګردانو بستيني د شاګردانو کلماني د شاګردانو کتابونه نه د خپل مسایل دي تب چې نستو دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دا غوښتنه ده نور د پیغامو کوم چې پر موږ هوا مو خدمت کې د امر چې موږ شمیرې د موږ خدمت ازوري.
الو سلام علیکم. ده کابل ولایت تکابل اوسوالی نه ده غږیږه ما دل دا مالیا دی مونږ په چان خلک د ډیر عذاب او مونږ تر لګاغه کوي.
السلام علیکم خدمت وشته د ما ژوند اوسوالی څنګه جنگ حالات جنگ منتقام ټول باندې بار سوز دی منتقام راي مو د وینې اوته ورا ورزدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شې چې راځي راټیان تور کول کیږي یا والي دی یا بل هغه کوي ما شې مشر دی اورا شلوار راځي دی خو مونږ وشتکی دی خو مونږ وشتکی بارا وینن مونږ وشتکی کومک درکو سار مونږ وشتکی کومک درکو نشته راس په شکی اورو رمانه کوم کونه چې څنګه مستنه رسېږي ما شوم ان ټول یا خو ګرمه کتر کنه څه کوله دا بل چې مستو کومک ورسې مستو سرپنارا چې مستو شې دی راکي نو مست دی اجازه وکړي چې مونږ لار پر بل سر خپل سر پناه کو یو بل خاطر برکت وکو. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
بله السلام علیکم. زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده په درنښت هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څم د پردیو ټوپک ورڅخه دي د دېغو څم ورڅخه دي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول یتیمان مو پرېښول دا د الله بندګان دي که عسکر دي که حکومت دي که رعیت دي صلح غواړو افغانستان.
زما پیغام دا ده چې د تاسې لورادونه ما واورېدو چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول سوی ده چې هغه یې جوړ کړي. پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي د مونږ ټانګونه او تیارې خو یې ټول را کباړ کړې مونږ چتراش خو یې رادار بداره کړل بس وروره مونږ د کونړ د غرو ونې ټول یې را ماتې کړې دي په ټوپو باندې تاسې ګټ هم له پاکستان ته ورکوئ. دغه د ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ دا بند چې جوړې کړي نور هم په مخه کا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زه نن کې بلال ایمان ولایت مې خو بیا شار په تاسو سره دا پیغام چې زه مې ځمال مې ول ټول سره راته دا پیغام چې دلته په ایمان کې دا ارته نور څه چې روان دي یا و چې لاندې وړي د شرکې یا ورور د کلمې ملکان دې وړي د شرکې خبرو غوړي په شی نه رسیدي او بل چې سار بدن کا واسطه په بدن دا کې چې ماشام مزګر مزګر وړي د شپې وړي د چې په مودې کې خلقي خفي ما دا پیغام ټول ټول چې واسطه دا پیغام دی ورسېږي. مننه تشکر. سلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې شوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوګر واکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې موږ ته دولت لاندې کړي نشاروالۍ نه خطر کړی دا او یې نه درا کړی او راته وایي نن دا سبا د پدې کې 15 کال شپږ کال ورته خدای دې وکړي چې دغه نومو پښتانه موږ ته د افغانستان وړکونی شارواکي نور په جدي توګه وکړي او موږ ته خپل شای تسلیم کړي. ډېره زیاته مننه. او سلام.
پوری دا سرک ډیر خراب ته دا باید جوړ شي.
سلام علیکم. فرید امین دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا مین څخه د شکایت کمیسیون هم دا خواهش ده چې د خلکو رایې پورې د نه خاندي باید دا رایې زر تر زره اعلان کړي. افغانستان ډېر عجز ولس غریب ملک ده.
سلام علیکم. ما د ازادۍ راډیو ته دا شکایت کوم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا دوستان دا غور دي جنګ د طالبانو دولت جنګ کسان په خدای چې موږ پراته دي او جنازې ته یا ویرې ته
السلام علیکم د بلوکان ولایت د گزاو د مولوی سفرم الله خبر کوم چې د ادمن مکتب ډیر خرزار دی د مدیر په معلومان کړه نه معلومان خپل په سبق وینه نه درس نه شي نه نه دا غاړه دې ورته وای نه انګلیسي ورته وای و د خپل ځکه نه خپل بسنګ د سیزم دربي د دې څخه د ازادي را دې څخه د غشتنه ده دا خبر محترمین دا شاته ورته د ملغه مو خور یا اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ورته وی چا و بوله چې رئیس ورته د مل مجر شایسته مجر ورته چې معلومین خپل کارو په ستو ونه ګوره د خلکو بالکان او زحمت او ګوري شی ورته کینو دا خبر د ربیر رسول ډیر مننه کو تشکر
السلام علیکم ز جمع احمد د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم او د اربکان او صفازاوی ورو د اربکان سم وزت نه کوي بنا او ژوند کې غلاوی کوي یار مسلمان چې ګر کې وي ټکی دا د مونږ افغانستان کې روان دي دا ولې افغانستان جوړ څه دا اربکان باندې د مل رئیس جمهور ته دا وینا ده چې د اربکان باندې د ځلن څه والصلاه والسلام
بله السلام علیکم نرمرجان زرکم د خوت ولایت نه در سره تماس کیم د ازادي رادیو ته زو پیغام پریږدم دلته په خوت کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوت ځنګلونه هم لمزه لاړ دي ډېر خلک چې دي د غټیرنه په بخاري کې سوځي دا هغه چې لږی چې دي د انسان په ذهن نه ډېر بد اغېز کوي مټور نه مندا غوښته چې کڅو په یو بخاري کې لغه هڅه وسوي نوال به دې ته ډیره فهمندنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له لرې ستون د ډیرو مشکلات سره مخ مخ دی.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکی چې د پاکستانه چې ټول مهاجر راو باسي ان شاء الله په دې وطن کې وباره جنگ باسي پاکستان زموږ د افغانانو زنی د مهاجرینو زنی ډیره استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادی تر لیږي زموږ اشرف غنی زنده خواهش ته. السلام علیکم.
الو السلام علیکم یاد باد زه ته ولادت غورماش ټول سپلی دا خبر کو نه پیغام نیدم یاغه د غورماش کی اول دغه ماچتی خونه راځي کدی دغه ماچتی راځي دغه زم پای مختوحات دغه زمن مستنر راکی دغه زمو پیغام دی او دغه زمو زغ دی دغه ولورو چار وخت کده طالبان او کده دولتي دغه ته ورې کیږي دغه زمو حق مست دغه زمان راکه از مصر زور کی وای ته حق نه لري ته د غورماش نه یا.
والسلام علیکم.
الو السلام علیکم زغلا مسرخان غیرت کوچای د خوست لسیمه ته سره په تماس کې معزز د ازادۍ د ټول مؤمنو مسلمانانو او اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. او پس له سلامه چې کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي، نو هېڅکله زموږ ګورپور یا چارواکو یا اوسنۍ ادارې د کوچیانو مشکلو ته هېڅکله نظر نه ده کړی. کوم د کوچیانو مشران دي د کوچیانو مشکلو ته نظر نه لري چې ولې په دې مالداری 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 کوچیان د افغانستان افغانستان لوی سرمایه ده د کوچی لاسه مثال پوسونه دي همدارنګ نور نور ډیره سرمایه د افغانستان لاس ته ورځي. په افغانستان هیڅ کله د کوچیانو سرمایه ته یا د خپل ځان سرمایه ته یا د کوچیانو د سلجویو لپاره هیڅ زمینه نه ده مساعده کړې. موږ د ایل لورو چې باید موږ پیغام د خور چې هر څوک د کوچیان د طرفه خلک دي چې په دا ټول موضوع کې افغانستان کې ډیر جنګونه ډیر جګړې تیر کوچیان د طرفه خلک دي په چا پرې تړل نه دي. کوچیانو باندې نه پخوا وخت عسکري دي نه اوس عسکري حکومتو په سیاستو کې دوی کار نه لري. دوی د افغانستان غوښته سره حیاتونه د دې سرمایه ته هیڅ توجه دی نه د حکومت لخوا نه کېږي نه دولت لخوا نه کېږي. بېخي په افغانستان کې وزیر مایسه سوي دي. بېخي څوک د افغاني په سترګه نه ورته ګوري. د افغانستان پیدا وخت کوچي باندې د جګړو کوچای د افغانستان کې پیدا شوی د نوم افغان ده. نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ. د کوچیانو مشکلو ته متوجه شئ. د کوچیانو باید درناوی وشي. د موږ هیڅ که نه درناوی په افغانستان کې کېږي نه د موږ مشکلو ته کتنه کېږي او نه د موږ سرمایه او د موږ مشکلو ته ځان خبري. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران دوسته. په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي. د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مین بند پیلی گی زمین نرے نرے خوگی گی زمین نرے 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 خوگی گی تمین بلی پیلی گی تمین بلی پیلی گی تمین بلی پیلی گی تمین بلی پیلی گی